په افغانستان کې د شپې نه به جی شوې ازادي رادیو او ری په دې خبری خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبر نو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکونکو چې د کار لپاره حاضری ورکوله مخ نیول شوې جوړ اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نمانن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د رویټرز د راپور له مخې یو شمېر سرچینو د اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولو افغان کارکونکو ته ویل شوي چې د امنیتي دلایلو له امله د 40 ساعتونو لپاره کار ته لاړ نشي. خو ملګرو ملتونو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې له ملګرو ملتونو سره پر خزینه کارکونکو د بندیز په اړه د اضافي معلومات ورکړي. طالبانو ته په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې خزینه کارکونکو له کار راګرځولي چې له دې سره ډیرو مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاسو خبري اژانس ته ویلي وو چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میشت وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلی و د دې د پاره چې الته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمينه برابر کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګری د طالبانو استازو ته سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خبرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بند کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټر په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقوقو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمالي ویدیس کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خبر پښتونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د دې شرکت یو ګودام لمنځه وړی دی. په دې کم کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو یو چارواکي ویلي ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګېدو سبب شوی دی. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسمن د ناتو غړی شو. د فنلند آبیا او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټلوالي د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډی روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر وویل په ناتو کې د ده د هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له 24 کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4 په واشنګټن کې لاسلیک شوې وه. ازادي رادیو اوري اوډاندې په خبرونه کې روسي په مزار شریف کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ د افغانستان همغه هیواد دی چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي.
کور کې مې په تاسو 15 نفر زخمیان سو، یو کې شهید سو.
یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو د منع کېدو له امله په کورسونو کې زده کړې کولی وایي دغه فرصت هم ترې اخیستل شوی دی.
چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و، خو متاسفانه موږ نه شوی پېژل د فرصت نه استفاده وکړو.
د میدان وردګ ولایت د چکولسوالۍ اوسېدونکو خوښ دي چې په سیمه کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوی او دوی ته د کار زمينه برابر شوې ده.
په دې کې به 2000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير قابلوف ویلي دوی د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسي خپل قونسلګری پرانستله. په مزار شریف کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای کې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی و او اوس داسې مهال بیا پرانستل کیږي چې د مزار شریف د بلخ په ګډونو به د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه بیا زیات شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اسیا د دویم څنګه مشر زمير قابلوف د دوشنبه په ورځ د روسي ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانیستې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسي په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری د پرانیستلو لپاره هڅې پیل شبیبی.
زمر د معلومات لمخې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلی و د دې د پاره چې الته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمينه برابر کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شو او بیرته داسې مهال پرانستل کیږي چې د اپریل په 3مه طالبانو د بلخ په نهرشای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په زیاده عملیات وکړل. روسي تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چاته ګواښ پیښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډلهییز امنیت د تړون سازمان منشي په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په خونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیوړی کېدو او له افغانستان د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شننکې طارق فرهادي وایي روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاط کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګری پرانستله.
بعد از حمله ای که در کابل شد
لحق و روسته چه به کابل که در روسیه پا سفارت برید بشو کنسولگری و ترل شو او دو ویزه صدرول سخت شد. روسان رو پا مزار شریف که اوڑا کنسولگری پرانیستلا خود طالبان و سرد دیر طولو هیوادون و اڑی که دستی دی لکه یو سرای چه بازار تلار شی چه واخلی خو پیسی وار نکری، یعنی اڑی که بلری خو پر رسمیتی نپیجنی. د پوتین د ملی امنیت مشاور په زلون ویلی چې دوی طالبان پر رسمیت نپیجنی.
ما حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسیم.
علی فرهادی دغه شنوای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسیان دښنو ته پکتو د دې احتمال شته چې له دې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری داسې مهال پرانستل کیږي چې تیره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له ګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لا یې حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
د بهرنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې خزو د یوې راډیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د خزو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي خپروله. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو لولوري په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم د خزو د یوې راډیو د تړلو په خبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دا د طالبانو لولوري په سیستماتیک ډول د خزو او نجونو ځپل دي. دغه سازمان په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له بشري حقونو د سرغړونې او د خزو او نجونو پر حقونو د تیري لامل باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د خزو حقونه د بشر حقونه دي. د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې د صدای بانوان په نوم په خوځو پورې اړوند یو راډیو په دې جرم چې ګوندې د روژې په میاشت کې موسیقي خپروله وتړله. که څه هم د دغه راډیو مسؤلینو ورته ویلي و چې موسیقي ترې په تېروتنه کې خپره شوې، خو د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي له دغه اقدام وروسته د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې یادی راډیو په پرلپسې ډول د طالبانو د حکومت د خپرونو د پالیسۍ خلاف خپرونې کولې. د دغه راډیو یوې مسؤلې چې نوی غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د صدای بانوان راډیو لا هم تړلې ده. لا معلومه نه ده چې یا د راډیو به تر کومه تړلې وي، خو مسؤلینو هیله ښودلې وه چې طالبان به بیا ځلې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. د دوی د هیلې په اړه مو هڅه وکړه ښاغلی احمدي بیا وپوښتو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب رانه کړ. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم دی راډیو لس کاله وړاندې نشرات پیل کړي وو چې د اته کارکونکو له ډلې شپږې خزیوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګول چې له امله یې زیات شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او ګڼ خبریالان بې دندو شول. که څه هم په کور دننه او بهر بېلابېلو سازمانونو او د بشري حقونو فعالانو له ښځو سره د طالبانو چلند په تیره د ښځو په کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونې بللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي، خو د افغان ښځو د حقونو فعالانې وایي نړیوال دې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. مدني فعال سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه په ریښتینې ډول د افغان میرمنو ملاتړ وکړي ستونزه حل کیدای شي.
نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي. دا هغه څه د نه عملي کېدو له امله چې دوی په دوحه کې ژمنه کړې وه، خو زه نه پوهېږم چې ولې نړۍ یوازې زموږ سیل کوي او نور هیڅ عملي اقدام نه کوي او یوازې ګوري چې څه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګول شوي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په ښځو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او دغه شان په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې هم د دوی په کار کلک بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د یو شمېر ښوونیزو کورسونو مسؤلانه او استادان وایي د نجونو په زده کړو د بندیز او اقتصادي ستونزو له امله دا کورسونه د تړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د نجونو په زده کړو بندیز لرې نه شي په اوسني وضعیت کې چې د پخوا په پرتله زده کوونکي ډېر کم شوي، دوی نشي کولی د خپلو کورسونو لګښتونه پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
صدیقه چې په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وه، اوس د طالبانو حکومت د بندیز له امله نشي ورتللی. نوموړی وایي په کورس کې ځینې هغه مضامین او ژبې زده کولې چې پکې یې ستونزه درلوده یا یې ورته اړتیا وه، خو اوس له دې ښه فرصته محرومه شوې او نشي کولی کورس ته لاړه شي.
په دې وروستیو کې موږ د ډېرې دستاسنې له حدودو بندېدو شاید چې مکتبونو او پوهنتونونو او ورپسې هم کورسونه چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره وو، خو متاسفانه موږ نه سوی پوهېږل د فرصت نه استفاده وکړو. یوازې ځنه کېدای سي په زرګونو داسې نورو نجونو وي چې دا غوښتنه له مسؤولو کسانو نه ولري چې نجونو ته اجازه ورکول سي چې درس ووایي.
کورسونو ته د نجونو په ورتګ له بندیز وروسته د یو شمېر کورسونو استادان او مسؤولان وایي د دې بندیز او اقتصادي ستونزو له امله یې زده کوونکي ډېر کم شوي او د دې احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې ډېر سونه وتړل شي. په کابل کې د یو کورس مسول ځلان شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د وروسته نیمایي زده کوونکي کم شول، خو د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته اوس شل سلنه زده کوونکي هم پاتې نه دي.
کورسونه له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او که چیرته دغه بندیزونه لرې نه شي نو امکان دې ولري چې سلو کې هغه اتیا فیصده کورسونه چې هغه غټ کورسونه و ډېر نامتو او هغو هر کال هغه اول نمرګان ورکړي و. مثلا دا د ټول افغانستان په سطحه تر ټولو لوی کورس دی په دشتي برچي کې. زه خپله د دې چې وینم یې وضعیت وینم، دوی تقریبا درې نیم څلور زره شاګرده درلودل. له څلور زره شاګرد دونه اوس ال ټول 200 شاګرد نسی جذبولای نو په داسې حالت کې چې 1 روپۍ یا 1000 روپۍ کرایه ورکوي نو خپل د ټولې دلو په حال کې دي نو امکان دی ولري چې داسې غټ غټ کورسونه بند شي
په خوست کې د یو کورس استاد رفیع زمیر وای کڅ هم د ساينسي مزامینو په برخه کې اوس هم د پخوا په سیر نارینه زده کوونکو لري خونجونه چې د کورسونو د زده کوونکو یو لوی سلنه جوړوله اوس نه ورزي او لدی عمل د کورسونو زده کوونکو کم شوي
پخوا به دغلته د کورسونو په حصہ کې زیاته فیصدی پورستیو کې جنونو هم جوړوله چې لبه د بخت اوس هغه د جنونو غډون چې دای په کورسونو کې یا د چټک زده کړې په مراکزو کې هغه کم رنګ شوی دی نو د جنونو د زده کړو بندیز چې دای په دې برخه باندې ډیر ناوړه غیزې لرلې دي
اقتصادي شنون کې یو لیکوال عبد الوافی نایب ځای وایي د جنونو په زده کړو بندیز په ډیرو برخو کې منفي غیزې کړي نو موړې زیاتوي ک کورسونو تړل کېږي د دې ترڅنګ چې زده کوونکو ته تاوان رسیږي ورسره ګڼ شمېر کسان بې دندې کېدلی هم شي
د نجونو د خونځیو یا د پونتونو تړل کېده نه تنها تعلیم او تحصیل خبره ده بلکې ترڅنګ یې ډیر زیات اقتصادي زیانونه هم لري چې یو لاغي اقتصادي زیانونه څخه دغه د کورسونو او تعلیمي مرکزونو تړل کېده ده کله چې موږ یو چې د خصوصي سکتور ملاتړ باید وشي کورسداري او کورسونه او انسټیټیوټونه خصوصي سکتور دی او دې ته باید توجه ډیر شي
د کورسونو د مسولانو ستونزې او د تړل کېدو اندېښنې مو د طالبانو حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره هم شریک کړي خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلی واکمنۍ دوه سره سام ل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل چې له دې امله ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته نجونې آن کورسونو ته هم له تګ څخه منع شوې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د میدان وردګ ولایت د چکولس ولای اوسیدونکو خوښتي چې پسې مکه د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوې او دوی ته د کار زمينه هم برابر شوې ده ویل کېږي په دغو پروژو کې به چې پکې د اوبو 200 شپږ کوچني ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه رغول کېږي په سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده تفصیل په دې راپور کې
د یو لکواته جیر زر امریکایی ډالرو په ارزښت د 216 کوچنی پروژې چې ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه پکې شامل دي د میدان وردګو ولایت په چاکولس والی کې پلې کېږي د دغه ولایت د سنگیزی او زیر رئیس مولوی عبدالسمد حلیم وایي چې د دې پروژې په پلې کېدو سره به نږدې 2200 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي
دا تقریبا 215 واړو بندونه او استنادي دیوالونه په چکونه دادي او یو 200 متر لوی دیوال ده چې د خلکو د خبره به دا جوړیږي او په دې باندې څه د پاسه یو لوک واته جرزره ډالر بودیجه مصرفیږي او په دې کې به 2200 مستقیما خلک ګټ اخلي
ځای واکمن طالب مسولین هم دغه پروژو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د دې ګڼې ستونزې هواري سي بلخوا د میدان وردګو ولایت د چاکولس والی اوسیدونکو هم خوشاله دي خدا خلګو ای چې د غلطه د برېښنا بند ورته ورغول سي او نور لوی بندونه جه هم ورته جوړ سي ترڅو دوی د تل لپاره پر ځان به سیاسي
دا غمزه کې ډېر د منطقه ډېر سیل لري په دا بندونه مخته جوړ شي د سیل مخه ونیول شي
یاره دلته خو د شل کوله مخ کې د چاني دي شي مخته غټ خدمت دی مخ دته چې د دې مخ پابریکا د چاک بند دا پابریکا مخته ډېر ضرورت ده نیمه جوړه شوی هغه ماشینونه وروړي په کچ کې خل شي او دغه کار وشي د خلکو ته بار کور کړ شي
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په بیا وکمنېدو سره په چاکولس والی کې د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لوري په دومره لویه پیمانه پروژې پلي کېږي او دغه راز سلګونه خلکو ته هم د کار زمينه برابرېږي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ د افغانستان هغه هیواد چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل، تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي په سوله کې د روغ پاتې کېدو تضمین نشته. تفصیل په دې رپورټ کې.
علی احمد د هغو دوه ماشومانو پلار دی چې د ماین په 14 کې یو وژل شو او بلې ټپي شو. نوموړی وایي دا پیښه د روان کال د وري احمد میاشتې په دریمه د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ په شهید خان کلی کې وشوه.
دا چاودیدن کې توکي د ځمکې لاندې نه بلکې په یو میدان کې وو. دا چاودنې له ځای ښکاري چې یو څه یې پر تیږه یخي په څټه کې وهلي او چاودنه یې کړې ده. هغه ماشوم مې چې شهید شو یو پښه و اوږه ماتې شوې وې او یو لاس یې پرې شوی و. یو بل زوی مې په غاړه او پښه کې ټپي شوی و. په دې چاودنه کې مې یو بل وراره شهید شو او د خورین مې بیا د ستوني لاندې برخه سوری شوې ده.
ورته پیخه دوري میشتې په لومړیو کې د غزنی ولایت په واغیز ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې ده چې یو تن پکې ووژل شو او 15 تنه نور ټپیان کړل. د دې کورنۍ یو غړی غلام فاروق ازادي رادیو ته وویل
کور کې مې په تاسو 15 نفر زخمیان شو، یو کې شهید شو او یو زنانه زخمی شو. شپانه پرشي دا شي خاطرات وا خیمه مې وجاړه کړه.
په افغانستان کې په څو لسیزو جګړو کې ښکېلو اړخونو ګڼ ماینونه او نور چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي چې د ماین پاکۍ موسسو له کلونو هڅو سره هم دا ماینونه د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې دي. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د یوې موسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو د چاودنو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
هر میاشت تقریبا 160 تر 125 کسان په افغانستان کې موږ د ماینونو له وجې د تلفات لرو چې اکثرا ماشومان ښځې او جنوکۍ خصوصا په اطرافو کې له کوره بهر راوځي د کار دپاره په پټیو کې په باغو کې یا په خپل کلیو کې دوی هلته مصروف دي. نو اکثر قربانیان ماشومان جنوکۍ او ښځې.
ښاغلی حکیمي زیاتوي اوس هم په افغانستان کې 1,600,000,000 متر مربع ځمکه له ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو څخه نه ده پاکه شوې او همدا ډول بشکۍ بمونه چې د تیر جمهوري نظام په مهال طالبانو ایښي په بېلابېلو سیمو کې شته. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي له 1990 کال را په دې خوا تر اوسه 5,000 غیر نظامیان په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل شوي یا ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې مختلف سیمې له 19,000,000 ډیرو ماینونو څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د دفتر ټینګار کړی چې اوس هم د ماینونو تر 4,150 پیژندل شوي خطرونه شته چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو مرګونی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم څو ورځې مخکې پر خپل ټویټر لیکلی وو چې په 2020 کال کې تر اوسه ډیر ماشومان په افغانستان کې له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي یا هم معلول شوي دي. د یاد سازمان په وینا په ورځني ډول دوه ماشومان د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغ پاتې کېدلو لپاره هیڅ تضمین نشته تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي. ګوتریش په دې پیغام کې د ماینونو په وړاندې د خلکو د خوندیتوب لپاره نړیوالې هڅې مهمې بللې دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو د معلوماتو پر بنسټ په پام کې و چې تر 2025 میلادي کاله پورې افغانستان له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه پاک شي، خو په تیرو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره دا پروګرام به 10 کاله نور هم وخت ونیسي. د ایم ډی سي موسسې مسؤولان وایي په وروستیو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې نړیوالې مرستې له 160,000,000 څخه 40,000,000 ډالرو ته راښکته شوې چې له دې امله د ماین پاکۍ موسسې 8,000 کارکوونکي بې دندې شوي دي.
په کندهار کې یو کلی یا د ښي لاس موټرو ته د اسنادو د ورکړې لړۍ روانه ده، خو د دغو موټرو مالکان د محصول له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او نشي کولی دومره لوړ محصول ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت په کندهار کې د شی لاس لرونکو موټرو ته چې په کانټینری موټرو هم شهرت لري د درې کلونو موقتی اسنادو د ورکړې لړۍ پیل کړي. کندهار هغه ولایت دی چې د ټول هیواد په کچه پکښې ډېر دغه ډول موټرونه سته. د دغه ډول نقلیه وسایطو لرونکي د خپلو موټرو د ثبتونې له بهیره هرکلی کوي، خو د محصول له جګوالي او د اسنادو د ورکړې د ټاکل سوي درې میاشتنۍ مودې له کموالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد ټیټ دی او نسي کولای دومره لوړ محصول ورکړي.
نوم یې اسان لادی د کندهار ولایت د نوم یې نایم. دې پروسس مو ډېر خوشحالي وو، ځکه چې د کومې جنایتونه چې په دغه کندهار ولایت یا په د افغانستان کېږي، په دغه سره د جرایمو کچه کمیږي. په دې کې بیا ځینې نیمګړتیاوې سته چې بې نظمي یي، هغې دې ته باید چې لمبرونه کښښول سي او په ډېره شفافه پروسه باندې مراحل ورسېږي، دې ته باید چې ډېر وخت ورکول سي.
موږ نوم عبدالواحد، موټران دپاره د عوام دپاره اعتبار دپاره ډېره ښه ده، خو لاکن دا کوم پیسې چې دي ایشي جي پر سلنډر پورې سات مثال کوم قیمت چې دي تعین کړی دي، دا بیخي ډېرې چې دلته اقتصادي مشکلات لرو، بېوسي ده، بېکاري ډېره ده، غربت دی، نو باید په دې کې تخفیف وسي او د عوامو باید رایه واخیستل سي.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترافیکو مدیر ملا بشیر وایي د دې پروسې ټول صلاحیت له مرکز سره دی او دوی نسي کولای چې د اسنادو مده زیاته کړي او یا هم محصول کم کړي.
خو ګرده شپه لاس موټران دي، یوه کلي موټران ولاړ یې بولي، پاکستاني لاس موټران مثال بولي، چپه لاس دي، دې ته جوایز سره پولیس کول کېږي، درې کاله لپاره موقتي. په دې کې خو بېخي الحمدلله موږ پر اطمینان خلکو ته ورکولی سو چې انشاءالله خو راکوله موږ به خلکو ډېره اسانۍ جوړه کړو. اول اسانۍ دغه ده چې زموږ نمایندګان که د استخباراتو دي که د قومندانۍ دي، هغه به ټول د دې وجود لري، او که ټول بایومیتریک سیستم دي، که هر څه حیاتان دي، هغه به ټول الحمدلله ته موجود لري، مشکل به ځای پر ځای حل کېږي.
په دغه پروسه کې د بایومیتریک کارونه یو خصوصي شرکت ته په قرارداد ورکول سوي چې موټرونه به د مالکینو په نامه ثبتوي. کندهار کې د بایومیتریک شرکت مشر احمد شاه غیرت وایي هر موټر له ټولو هغو مشخصاتو سره ثبتېږي چې ټولنه کې د جرایمو له کموالي سره مرسته کولای سي.
یو بل چې مخکې په یو وسایط انفجار سو، یو وسایط په جرم کوي، دغه اسنادونه چې بیې راواخیستل او شخصي نمبر شی بیې راواخیستئ، هغه به مثلا شل کاله مخکې د یو چا په نامه باندې جوړ سوی، دوی به کنټینرونه پسې کتل، کاغذان بهیې پسې کتل، د هغه به هېڅ درک نه معلومېدی چې بیا به درک معلوم کړي هغه نفر به د وخت مړو، ځکه چې پر هغه شل پنځه ویشت کال. اوس دا مهاله چې څوک وسایط اسټرینګ ته ناست دي، جلو ته ناست دي، هغه یې باید د ملکیت اسناد ولري، او په دې سره مجرم په عجله توګه باندې بیخي ژر پیدا کېږي.
د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت د کانټینری یا شی لاس یوې کلی لرونکو موټرو پر سلنډر له 5300 څخه تر 2000 افغانیو پورې محصول اخلي چې په ټول افغانستان کې د ګرځېدو اجازه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره، دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه، متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي، کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي، هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري، خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده، هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري، سرایونه او موټر ولري، هغه کسان ته ورکول کېږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجنیرانو میلمانۍ کېږي، او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانۍ کړي وي، هغه کارتونه هم لري، او د هغو سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه احمد هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي، تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو ته د هلمند ولایت کې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې، هغه چې پر خوا جوړ یو کارت شی ورته ورکوي، بل سړی کې پر خوا نه جوړ نه ورکوي، د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي، غیر مستحق خلکو ته رسېږي، دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم تلای مس
ازادی رادیو کارکونکو سره تخصی
یا والی ته خوردی یا ولسوار ته خوردی یا قایس کی یا رسانه جوړیږي یا وسته بازید یا پرته بازید ما د ازادۍ راډو کار کوم ته ای له دې سمجه تر سمې پور سی خبرې جوړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د ماخستان نه نیمې ام بي جي شو وړاندې د ازادي رادیو د تاند څنګې اونې خبرونه اوریدل شي خو اوس یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لندېسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکونکو چې د کار لپاره حاضری ورکوله مخه نیول شوې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د رویټرز راپور لمخې د ملګرو ملتونو یو شمېر سرچینو د اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولو افغان کارکونکو ته ویل شوی چې د امنیتي دلایلو له امله د اتصال لوي ساتونو لپاره کار ته لاړ نشي. طالبان تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلي. د طالبان د حکومت بارنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسي قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر قابلوف پرون تاسو خبري اژانس ته ویلي چې په مزار شریف کې د روسي د قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قونسلګری یې استازو ته سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خبرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. چارواکي د پاکستان په شمالي ویدیس کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګېدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پختونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګېدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي چې دغه اور د دې شرکت یو ګودام له منځه وړی دی او نور چاته زیان نه دی رسیدلی. فنلند نن رسمند ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې هم خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیر یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله ووسی کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی. دی
اوس اول که خوشحاله زیات وم اوس وځه که چواده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نیګه خپه یم کنه اوس یې مرګری او دوست مل چانس پیسې کړی کنه و دې خاطر باندې پیسې ته خپه یم دا اوس د کور خرچې دی او د واده خرچې شي د خرچې زیات زیات دي خپل ودا که د خانه کړی و 8000 روپۍ په ماشه خلو دا نشه به تاسو کوم چې د کور خرچه پوره کین خاص د کور خرچه مې کور کې مو 10000 15000 روپۍ د نشه خرچې وړو وسه وړو څه چای وړه دا چې وړو وسه 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ دي زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزین مخ کې مس د اقتصاد نیګانه وزنه ده اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کې کنه اختنه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زه ته زیات را چوي چې دا خرڅ وسن خلاص څنګه څنګه نه خلاصم زه ته زیات بوج را باندې چې وعده نه کړم ده کوټه باندې کوي یو لک دې دې لک 5000 روپیه لګوي دې دې ته ټینشن کې دا وعده ټینشن خو ډیر زیات ده اکیو به زیات لګیرانه
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګښت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګښت خپل د واده خوشحالي پکه کوي
مو په ټولنه کې دودونه ډېر دي نوړ دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوګه باندې یو بوج سي دی مجبور را پیدا کی دی مجبور دی یا مسافری ورته وکړي یا پور کی او دا ولور به ورته پرې کوي د ناوې کورنۍ ته کنه نو دا یو بوج دی د عمل کیږي چې ځوان خپه ووسی
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ نو موړای چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي د خاغلی عادل په نظر بی ځای سیالي هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دوی وایي کومه په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو د پداس حال کې د سي ډیر مصرف کوونکې ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نوټ نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونه زیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی بی ځای سیالیان دی رقابتونه دی د خپل خپلوانو د خپل قومیانو ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخی پیوډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معاملې باندې بدله سوې ده یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې د کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملکه بیا د دوستی رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکاسو د پدې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دې په ژوند کې د بیلابیل سنزو نارامیو قرضاریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې د انجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي
اکثر انجونې هم سيدي داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم چې خواسته کوي چې کنه دي د واده په مراسم کې ځکه چې یو خالق باندې ډېر مصارف راځي بلکې چې د ګرانبه یا انجامې ډېر غواړي مثلا رزرګ دی لاندازې زیات یا مثلا شرط کې دی نو دا غو مسایل لسې اوسه خپګانون را مېسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو ته خالی ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي دا سم کې زدا غو مسایل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دی اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي سخت کړی مو دي په ځای دي چې آسانې خو د واده مراسم ورسره سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل ترې نو وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې دومره بوج راځي چې دای ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خانولي عادل وایي وست په خو په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او نوړه دودونه نور پریک دي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونه کې د سیالي په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید وکړي په هغه کې پاتره دي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنې په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، باید یو لاک یو نیم لاک روپۍ باید وټاکل شي. کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینې انډغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي، ورونه دي خارج ورکوو، ته چېرته پیسې ګټم په لار کې، څوک در شغله نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو لوبه انشاءالله بله لوبه وشي، بس ختم شي بچلګان د پیسو دپاره. بس وادو کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بوجې پخې کړي، لس منه وخه راړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولوروسې ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی، دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، د خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران انسان کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنې اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنې داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپله له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنې هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه ور روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه د لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ لری خلګي. سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړې او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي، که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي.
ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي، یا ټپیان شوي، او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره ښه خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي، خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 5 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان در کوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي، نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بده مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دي او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساتل لکه